द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ خبرونه لا جاری دي. نن د جمعې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 10 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 8 بجې، په افغانستان کې شوی دی شپږ نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوی دی. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
هند او پاکستان د شنګای همکارۍ تنظیم مستقل غړي جوړ شوی. په روس کې سرمشریز غونډې په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، هندي وزیر اعظم مودي او افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلي. ټولو مشرانو سیمه کې د سولې غوښتنه کړې.
پیس ان افغانستان اند سنټرل ایشیا از کروشل ټو ریجنل کنیکټیویټی اند ټریډ کوآپریشن. اور ریجن فیسز ا ولاټایل جیوپولیټیکل انوایرنمنٹ. We have to confront the challenges of extremism, terrorism and drug trafficking.
د پیښور اعلی عدالت یا های کورټ د ځای حکومتونو لپاره شوو انتخاباتو کې د درغلو په اړه جمع کړل شوی درخواستونه رد کړی دي.
د های کورټ د فیصلې وروسته به اوس الیکشن کمیشن د صوبې په 14 ضلعو کې په 315 پولنګ سټېشنونو د بیا ټاکنو لپاره نیټ ټاکي.
او د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ د ایران ایټمی پروګرام په سر د حتمی نیټې ختمېدو باوجود بیا هم خبرې اترې روانې دي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
هند او پاکستان د شنګای همکارۍ تنظیم مستقل غړی جوړ شوی دی. د تنظیم سرمشریز غونډې په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، هندي وزیر اعظم نریندرا مودي او افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدلي. او ټولو مشرانو سیمه کې د سولې غوښتنه کړې. د روس اوفا ښار کې د دغه غونډې په مهال د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه میډیا ته جاري کړی شوی یوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان ورسره منلې د ممبئی بریدونو مطلوب ملزم زګورامان لکوي په ضد به عدالتي او قانوني کاروایی تیزوي. او دغه رنګ به د پاکستان و هند ترمنځ لانجمنه پوله، لاین آف کنټرول او د زیارتونو تګ راتګ لپاره یو بل سره مرستې زیاتوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي افغانستان او مرکزی ایشیا کې امن د سیمې خپل ترمنځ تعلقاتو او تجارتي مرستو لپاره ډیر ضروری دی. شنګای کانفرنس ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي دوی به د ترهګرۍ، تندروي او مخدره موادو د سمګلینګ یا قاچاق چیلنجونو په ګډه مقابله کوي. د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته افغان صدر اشرف غنی سره د شنګای کانفرنس په موقع ملاقات هم کړی دی. اخوا افغان حکومت ته د خبرې پخلی کړی دی. پاکستان کې د افغانستان د سولې په سر شبو خبرو کې د طالبانو مهمو او باصلاحیت استادو ګډون کړي.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د کوټه سفر پوخت ویلي دي چې بلوچستان کې د امنیت صورتحال کې پرمختیا شوې ده. د فوج ویان میجر جنرال اسیم باجوا د سماجی ویبپاڼې ټویټر د لارې ویلي دي آرمی چیف د ایف سی د هدفي عملیاتو له وجې صبح کې د امنیت صورتحال ښه شوی او زیاته کړې ده چې په دې لړ کې به فوج د بلوچستان حکومت ولس سره پوره مرسته کوي. بلوچستان کې ملتپال وسلوالې ډلې د پاکستان د آزادۍ مبارزه کې بوختي او بلوچ ملتپال ډلې وایي امنیتي ادارې د دوی خلک ژوندي تختوی او بیا ورسته تشدد زده مړی ملاویږي.
د پیښور اعلی عدالت یا های کورټ د ځای حکومتونو لپاره شوو انتخاباتو کې د درغلو په اړه جمع کړل شوی دریش داخل کړل شوی درخواستونه د اورونې ورسته رد کړی دي. او د صوبې انتخابي کمیشن ته امر کړی دی چې د مې 13 نیټه باندې شوو انتخاباتو کې د درغلو په لټون ورسته دي په خپل په هغه انتخابي حلقو کې د بیا انتخاباتو فیصله وکړي په کم ځای کې چې دوی ضروری ګڼي.
او د یونان پارلمان باندې د یورپی هیوادونو لخوا وړاندې کړل شوی تجویزونه منظوروي یا به رد کړي. د یورپی هیوادونو خزانه وزیرانو د نوې قرضې لپاره یونان ته وړاندیزونه کوي ویلي دي سیلز ټیکس کې د اضافه وکړي او خرچې د راکمې کړي.
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تهران اټومي پروګرام په سر جامع تړون ته د رسیدو لپاره اخودل شوی ډیډلاین تیرې دوه ورځې په ویانا کې خبرې اترې جاری ساتلې.
او د امریکا ریاست ساوت کیرولاینا چارواکو نن د جمعې په ورځ یو دستور را جوړ کړی دی چې پکې به د کنفیډریټ بیرغ په باضابطه توګه لرې کړل شي.
د امریکایي استخباراتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کامی ویلي استخباراتي ایجنټانو د ملک د ازادۍ د ورځ نوړاندو هفتو کې د ترهګرۍ یو شمیر منصوبې ناکامه کړي.
ملګرو ملتونو ویلي دي په یمن کې به په عارضي توګه ودرېدل شوې انساني مرستې نن د شپې څخه بیا پیل کړي شي. په یمن کې په میلیونونو خلکو ته دغه انساني مرستې د سعودي عرب مشرۍ کې اتحادي جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې ودرېدلې وي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل. پریس کانفرنس
د ډیوه ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
ګران اوریدونکو، زه په نننی پریس کانفرنس پروګرام یا خبرونه چې تاسو د جمعې په ورځ هم په دې وخت د زینه هر ونه یا هر هفته اوري کوربا حاضر ما تاسو ته په خیر راغلی ویم، ستړي مشي درته ویم. او نن مونږه موضوع دا ده چې په دنیا کې د ملاله یوسفزۍ د کوم تعلیم دپاره د یو نړیوال تحریک چې دی، نو په نورو نړۍ کې د ملاله په نوم باندې د ملاله د فنډ سره مرستې او د ملاله نوم د تعلیم دپاره په خصوصا که په امریکا کې او په کاناډا کې وګورو، دغه شانتې په نورو هیوادونو کې هم، نو دا د سکولونو د کالجونو د نصاب یا د کورس برخه جوړه شوې ده. خو په پاکستان کې چې د هغې ملک دی، د ملالې ملک دی، او دغلته د حکومت څه د ملاله دپاره د ملاله په نوم باندې د ملاله د فنډ نه څه فایدې اخیستی شي، څه د ملاله په نوم کولی شي. تیرو ورځو کې د ناروې په سرخار اوسلو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او دغه شانتي د ورسره د هغه د کابینې غړي، نو د ملالې یوسفزۍ سره لیدل کتل شوي دي. د ملالې یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ هم په دغه غونډه کې وو. نو بیا دغه چې کومه غونډه شوې ده، دا د اوسلو په دغه ښار کې د تعلیم دپاره بیا د ملاله پای کې غوښتنې شوي دي. نو په دغه باندې مونږه دیوه ریډیو د ملاله یوسفزۍ د پلار ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب سره خبرې اترې کړې دي. لاول به د هغه د خبرو هغه برخه واورو، بیا زموږ سره میلمانه راځي، د هغوی نظر هم درته پ وایو چې د ملاله څه غوښتنې دي، د حکومت نه اوس د پاکستان د حکومت نه څه غوښتنې دي، نواز شریف سره ملاقاتونو کې څه غوښتنې کړې دي. راځي چې د ضیاءالدین یوسفزۍ صاحب دغه مرکه واورو.
په اصل کې دا د ناروې سفر چې کوم، دا زمونږه د ملاله فنډ او د ملاله د ایډوکیسی، یعنی د ګلوبل ایډوکیشن د پاره، یا بیا خصوصا د 12 کالو د تعلیم د لازمی ګرځولو د پاره دا کمپین برخه وا. او دا په ناروې کې دوه ورځې د ناروې حکومت چې کوربو او دوی کم ایډوکیشن سمیت کړو، نو په هغه کې د اقوام متحده جنرل سیکرټری بان کی مون، دا غینا علاوه د ګلوبل ایجوکیشن انوای ګورډن براون، د نایجر پریزیدنت، د رواندا پریزیدنت، او زمونږه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورسره دغه بینه سغړی، دا ټول دغه کانفرنس ته د ډیر شی ملکونو د تعلیم منسٹر تران دی دغه کانفرنس ته راغلیو. دا ډیر 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 سپیشل او ډیر ضروری کانفرنس په دی، او چې په سپتمبر کې به دا فیصله کیږي چې ایس ڈی جیز، یعنی سسټینبل ډیولپمنٹ گولز، به چې دی کم ټاکی، نو دا داغه یو داغه یو سټیپ هغه طرف ته یو قدم. نو په دې کې د ملالی شرکت ډیر زیات ضروری په دی، چې مونږ دا پیغام ټولې نړۍ ته او خصوصا د نړۍ مشرانو ته رسول غوښتل چې دی دی 12 کاله تعلیم چې د هر ماشوم د پاره هغه دی لازمی او فری وګرځول شي. نه کاله تعلیم چې کم دی دا کم دی، څنګه چې ملال خپل په تقریر کې وي، او دا تقریر ډیر مهم په دی چې په دغه پروګرام کې چې کوم تا میا محمد نواز شریف صاحب هم ناستو، پاغې کې دریو کسو تقریر وکړو، یو د ناروې وزیر اعظم، بیا داغې نه علاوه چې کوم دی بان کی مون، او اخري تقریر چې هغه د ملال و. نو هغه تقریر چې هغه ډیر تاسو په خپل واورېدو، تاسو خپل ویب سایټ ته خېجولې چې پاغې کې ملال دا مطالبه کوي چې څنګه د نړۍ مشران چې کوم دي هغه خپل بچو د پاره په پرایمری تعلیم باندې اکتفا نه کوي، په نهه کالو تعلیم باندې اکتفا نه کوي، نو دا باقي ماشومان چې کوم دي دا هم دغه ماشومان دي، او په کار ده چې دي دا اصولي فیصله وکړي په اس ڈی جیز کې، په سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز کې، چې دولس کاله تعلیم د هر ماشوم دپاره چې کوم دی او د هرې ماشومې دپاره دا لازمی وګرځول شي. او په دې باندې هغه بیا حساب کتاب چې کوم زموږ فنډ کړی هغه دا چې د نړۍ دا قانون چې کوم دي چې هغه یو کم سلیخ بیلینا ڈالر چې دي دا هغه په اتو ورځو کې په فوجونو او په جنگونو خرچ کړي، نو دغه هغه دغه اخراجات هغه کم کړي او په دغه حساب هغه دغه پیسې چې دي بچت کړي، نو په دې باندې د ټول کال دنیا د هر ماشوم او د ماشومی تعلیم تر سره کېږي شي تر دوه سو کالو پورې. دا ډیره لویه خبره ده. مونږ خپل پیغام بیا په خطر کې ورسولې شو. زه به تاسو ته دا خبره وکم چې په دغه غونډه کې دا د خوده فضل او د ملالی دغه د کمپین او دغه د هغه قد قامت اهمیتو چې چا به خبره کوله نو حوالہ باندې د دې ورکوله، بلکې بلاش هم شران لکه بان کی مون، ګولډن براون د استرالیا زړې وزیر اعظم زمي، او چې څوک بم تسکیج تا، نو هر چا به تقریبا دا خبره کوله چې کومګه ملاله تا د اطلسم دغه دغه د پیدایش د ورځ دغه د برد یو خه گیفت ورکولې شو. نو هغه دادا چې دې پر تقریر کې کومه خبرې کړې دي چې مونږ دغه منو او دا خبره یقیني یعنی کو چې مونږ د نړۍ هر ماشوم او ماشومې ته تعلیم ورکړو.
نه خو ان شاء الله د ملالی د زیږ ورځ چې د زیږیدنې ورځ را روانه ده، سورځ کې به دغه ابم منزو. خو درته وای په لنډو ټکو کې چې تاسو بیا چرته ځئ، نو د نواز شریف سره، د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات شوی، نو نواز شریف ورته سو وی او ملالې څه غوښتنه وکړي؟
یره چې دا ډیر زبردست میټینګ وو. خو حقیقت دا زه د منال سره کله کله غپ لګوم، نو زه یې مچره تا تا زما تاسو سره کړم، نو خدا او ته کله کله ما د هر میټینګ نه پس ورته نه ما. نو یقینا چې د نواز شریف سره چې کوم ملاقات شو، ملال خپل خبره ډیر په خانداز کې او ډیر په خوشګوار ماحول کې هغه تکي خو دا هغه دې ورته دا خبره وکړه چې راته تاسو کوم کار کوي مونږ دا غي ستاینه کوو. خو خبره دا ده چې کوم څلور فیصد تاسو په جی ڈی پی کې د اضافي خبره کړې وا، دغه به عملي کول غواړي. دا صرف وینا شوې ده او تر اوسه پورې په دې باندې په دغه اضافه څه قسمه عمل نه دی شوی. دویمه دا خبره ورته وکړله چې یاره د یو وطن د خوشحالۍ داغې د آبادۍ داغې د ترقۍ اندازه داغې د عامو خلکو د ژوند نه پته لګېدی شي، چې هغې ته صفا او بشته که نشته دی، هغې ته د صحت سهولت شته که نشته دی، هغې بچو ته تعلیم شته که نشته دی. دا پیمانه ده. او دا خبره چې دی کول، نو یقینا چې کوم کابینې منسټران ناست وو هغه ډېر زیات خوشحاله شو، ځکه چې دا د هغې خبره هم وه. نو ډېرې ښې خبرې وشوې. او بیا وزیر اعظم صاحب دغه دی اپریشن در به اس خبر او کړی چیرې هغه یو کار روان دی. خو ملاله به بیا دا خبره کوله چې فوجي اپریشن په خپل ځای. خو زما دا خیال دی به چیرې د ترګړی د بنیاد پرستۍ د ختمولو لپاره اصل کار چې دی هغه کتاب ته توجه ده، قلم ته توجه ده. او کومګ خپل بچو ته قلمونه ورنکو، نو دی بیا ټوپک راخلی. نو دا سیو پکې بیا مال غبره خواغستل. او ما وزیر اعظم سره دا خبره وکړه چې ګوره مونږ په دې ډیر خوشاله یو چې اتلسم ترمیم لاندې ډیولوشن پلان شو، او پاره کې د تعلیم سره سره نور ډیرې محکمې چې کوم دي سبو ته د اختیار لا دا ډیر ښه فیصله و. په دې مونږ ډیر خوشاله یو په تیر حکومت کې دا شی وه. خو خبره دا ده چې دې مطلب دا هرگز نه دی چې مونږ د تعلیم د ملکی ایجنډې نه بهر وباسو. ما یې په کاردار چې تاسو یو داسې کمپین آغاز وکړي چې تاسو په هر صبح کې کم از کم په کال کې پر اسکول ته ځئ او یو داسې کمپین تاسو آغاز کړئ چې دا تعلیم چې دی دا په دې ملکی ایجنډا باندې ښکارای په ډاګه چې او تعلیم ته پوره ملک دې اهمیت ورکړي او ما چې دا تاسو په خپل چمپیون کې دغه کاز نو الله به دا سرنګ راوړي هغې سره مغه اتفاق وکړو او بلا ډېرې ښې خبرې نورې هم وشوې ځکه تقریبا دا د نیمې ګنټې نه زیات ملاقات وګدو او دا خبره هم وه چې یاره بلیغ الرحمان چې کوم د سټیټ منسټر دی هغه هم په دې میټینګ کې ناست و هغه ته بیا وزیر اعظم صاحب وویل چې یاره د اوسلو د سمیټ او د دې ملاله سره زموږ ملاقات تاسو به وي ملاله فنډ او د ملاله ذاتي طور ته به 15 ورځو کې یو رپورټ تیارای هغه به بیا ما ته پیش کړي او مونږ څه کولی شو چې مونږ په تعلیم د پاکستان کې د تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره د هر ماشوم تعلیم یقیني کولو لپاره مونږ څه ګامونه پورته کړو. نو ډېر زیات ښه میټینګ وو او پکې لکه ډېرې د ټوکو ټکالې خبرې هم وې خو ډېر ښه میټینګ وو چې کوم مقصد د پاره مونږ دغه سره ملو شو زما خیال دی چې هغه پیغام ډېر په سپېڅلې طریقه باندې هغې ته ورسول شو.
ډېر زیاته مننه کوو او د پاکستان د حکومت نه او د وزیر اعظم نه دغه غوښتنه کوو او تمه مهم ده چې څنګه د ملاله سره ژمنې کړي او څنګه د خپل اولس سره په د انتخابونو سره سم ژمنې کړي دي نو هغه پوره کړي او تعلیم ته توجه وکړي. ستاسو یو جهان مننه کوم.
خوشاله اوسې. ډېره
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګرانو دنکو د ډیوا ریډیو سره ملګری او نن مونږه د وزیر اعظم نواز شریف او د ملاله یوسفزۍ د ضیاءالدین یوسفزۍ چې په اوسلو کې په ناروې کې کوم ملاقات شوی دی او دیو بل کومې غوښتنې کړي. تاسو د ضیاءالدین صاحب خبرې واورېدې. زمونږ سره پروفیسر خادم حسین صاحب ملګری شوی دی او غواړو چې اوس د هغوی ته ورشو د هغوی نظر واخلو. پروفیسر خادم حسین صاحب د ډیوا ریډیو دپاره څه ناشنا نوم نه دی پیژندلی نوم دی او د بچا خان په نوم باندې چې کوم د تعلیم د سکولونو یو سلسله ده یو لړۍ ده هغې مشر هم دی. پروفیسر صاحب تاسو ته په خیر راغلی. بیم
ډیر مننه نور خان
صاحب خوشاله. تاسو ډیر مننه. تاسو مونږ د وختي نه ځان سره په ټلیفون اخستی وای خو ما غوښتل چې د ضیاءالدین صاحب خبرې تاسو واورئ. نو چې تاسو دې ته اوس تاسو تر ازو ډیره لپاره چې د نواز شریف صاحب نه خو ملاله هم غوښتنې وکړي او د ملاله چې کوم فنډ دی ګلوبل یا نړیوال د هغې خپل کارونه هم دي د ملاله هم غوښتنې دي. تاسو د ضیاءالدین صاحب خبرې واورېدې خو د ملک دننه کو ته وګورو. تاسو چونکه خپل د تعلیم د شعبې سره تعلق لرئ د حکومت ژمنې د حکومت ویناګانې او په عملي ګامونه دا په دا ټول باندې تاسو نظر غواړم.
جی ډیر خان صاحب ډیر مننه او لکه ضیاءالدین صاحب ډیر مهم او معلوماتي خبر هم ډیر مننه. داسې ده چې د تعلیم چې په پاکستان کې دننه اگر چې ثبوت د هغه انتقال شوی دی خو دې سره سره ظاهر خبره ده چې وفاقي حکومت او سرور صوبی دی کې د تعلیم چې کومې مهمې مسلې دي نو هغه مونږ داسې په دریو حصو کې شمارلې شو. یو څه خو د هغې ګورننس ته یا د هغې انتظام دی. د انتظام مطلب دا دی چې څنګه دغه ټول سیستم کې هغه سکولونه دي که د استادانو اخیستل دي که د هغې تربیت کول دي که د امتحاناتو نظام دی که هغې سره د تعلیم هغه ټول وسایل دي او د هغې انتظام کول دي. نو د دې دپاره د ګورننس دپاره خو ظاهره خبره دا ده چې د وسایلو ضرورت دی. پکار دی چې صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومتونه چې تقریبا اوس کم په صوبایي حکومتونو کې وفاقي حکومت کې کم سیاسي ګوندونه په اقتدار کې وي هغه ټول په خپل منشورونو کې د تعلیم کم از کم د پاره خرچ 0% دی. بعضو خو شپږ فیصد هم ذکر کړی دی لکه د خیبر پختونخوا چې کم جماعتونه اقتدار کې دي ګوندونه اقتدار کې دي د هغې دواړو لکه جماعت اسلامي او تحریک انصاف هغې شپږ فیصد د جی ډی پی وعده کړې وه. دویمه مسله د تعلیم رسائی ده چې څنګه ماشومانو ته ټولو ماشومانو ته تعلیم ورسی. که زه د خیبر پختونخوا حساب کتاب والم په اسانو ټکو کې چې
کم ماشومان الکانو جنکای د سکول ته د تلو په عمر کې دي داغي تعداد د تقریبا د 15 لکو نه والته د 10 لکو پورې دی ک هغه ټول مونږ سکولونو تراولو نو د هغه د لپاره ضروری ده چې کم از کم یو سل سکولونه بلکې یو زر سکولونه په دې سات جوړ کړئ شي لکه په دې اوس چې خبر کو یو زر سکولونه په کالج جوړ کړئ شي د دغه زر سکولونو د لپاره څنګه ترجیحات وټاکل شي چې هغه فندونه چې کم په نور د سیزنو کې استعمالیږي چې هغه د خلکو د تحفظ لپاره غیر ضروري دي د سیزن ته استعمال شي د تعلیم دریمه مسله په پاکستان کې په صوبو کې د تعلیم د معیار ده او هغه سره د چکم تمنګ ټیچینګ لرننګ میتھډولوژي وایو یا کوم ته چې د تکړې دی عمل یا د تکړو د خودنې دی عمل وایو دا غي د پر د سازانو تربيت امتحاني نظام او هغه سره د نصاب ټاکل د ډېر ځوږي شو نشي ار دا د داخلك تفصیل د دې نظام چې څنګه دی او کوم مسلې دي ار دا د بنیادی خبر دادا چې کوم دی د سیاستونه چې په هغه کې د انسانانو تحفظ د انسانيت تحفظ یا د انسانیت پرمختګ هغه مهم سیزونه غنل کیږي د غی ترجی مهمه غنل کیږي نو هغه د سیو کی چې کم بنیادی ضرورتي دي خلکو د لپاره بیا چې کم ټولنی ضرورت یا کم ماحولیاتی ضرورتي هغه ټول چې د انسانانو د بقا د لپاره پرمختګ د لپاره ضروری دي د غی بنیادی ترجیحات هغه وي ځکه په دوزره کې د پرمختګ ملینیم اهداف چې جوړ کړو نو هغه ملکونو کم چې دغه درې واړه ترجیحات لرل نو هغه د تعلیم د لپاره فندونم ورکړې شو هغه تربیم وکړې شو هغه د لپاره نظام او تنظیم جوړ کړې شو چې د کوم ترجیحات صرف جغرافیایي دفاع باندې و نو هغه ملکونو دغه قسمه اهداف یا د قسمه کاګیټس پوره نکړې شو په هغه کې پاکستان هم شامل دی د پاکستان مختلفې صوبې هم شامل دي زما خیال دی چې تر څو پورې د پاکستان د ریاست بنیادی ترجیحات د انساني تحفظ غاړي ته نیره غلي تر هغه ته پورې دا ډېر زیاته مشکل ده چې کوم پالیسی بیان کړی شي په هغه پالیسی دی عمل مو شي
پروفیسر صاحب د سستینبل ډیولپمنټ ګولز یا اس ڈی جیز خبره هغه کړه د 2030 پورې د دې اهداف لري او یا بیان پاکستان هم په 2001 کې یا 2002 کال کې دغه د ملینیم ګول د یا دغه هدف تر لاسه کولو ژمنه وکړه چې کني سل په سل به د پرایمری لیول دغه کی مشمون سکول ته واچي ونه شو د دې ژمنو نواز شریف صاحب راغلی دی وزیر اعظم د پاکستان او هغه هم په اوسلو کې دغه غونډه کې برخه ولرله خو څنګه چې تاسو ویل پرایورټی چې دا اولیت د حکومتونو سده د پاکستان د نن نه د پاکستان په دغه سیستم باندې تاسو خپل تبصره کوي نو پرایورټی دغه تل سده پرایورټی خو د سټیټ خپل پیدا کړی شوی د امنیت ستونزه ده او کنه یعنی تعلیم یا صحت چې کوم دی څنګه چې ملالی مرته ویلي د ملک د خلکو دغه چې د پیژنګلې یا د ملک د حالت الب بل ته پته لګیږي چې د خلکو ته د سکلو به خوراک وي صحت وي نو سوي نه دا ژمنې خو کیږي
جی بالکل دا راجمن کیږي خو د دې کې څنګه چې ما مخکې ارزو کو ترجیحاتو کې تاسو وایئ چې د پاکستان د ریاست ترجیحاتو کې څه شامل دي دا ډېر مهم سوال دی په دې مباحثه پکار دا په دې پارلیمان کې د صوبایي سمبلو کې مباحثه پکار دا په دې د سیول سماج تنظیمونو په حواله مباحثه پکار دا او په دې په میډیا کې یو ډېر زیات جوړ مباحثه پکار دا د پاکستان تر اوسه پورې کوم ترجیحات پاتې شوي دي هغه یو غاړه ته خو داسې قسمه د نظام نا فی سکول دی چې هغه کې د اختیاراتو ارتکاز وی او د هغه مرکزیت وی او عام خلک ته اختیار نه بهر پاتې شي ځکه چې دا غیدا خیال وي چې عام خلکو ته اختیار حواله شي نو شاید چې ملک په پاتې نشي ګویا کې عام خلکو باندې اعتماد د پاکستان اشرافي چرته هم نه کوي دیم د دې د پاره دا ضروری غنل چې دا سې دی وکړي شي چې د داسې قسمه عمل دی وکړي شي چې دا هغه زر استرالیا د پاکستان د سکیورټي یا د امنیتی ادارو ته زیاته نه زیاته وسله شي یا د غي زیاته نه زیاته د دفاع په حواله خرچ وکړي شي او د غي سره زیات نه زیات ټکنالوژي او انفراستراکچر راشي او دغه ټکنالوژي انفراستراکچر راوستلو جمعکولو لپاره غي داسې قسمه د انساني تحفظ یا بشري تحفظ یا بشري حقوقو سره تړلي چې کوم اهداف لکه تاسو د تعلیم هدف یاد کړ تاسو د صحت خبره کولی شي تاسو د خزو د پرمختګ خبره کولی شي تاسو د ځوانانو ماشومان پرمختګ خبره کولی شي تاسو د سماجی خدمات په حواله چې کوم دی د میونسپل ټای کوم ضرورت دی هغه په حواله د لارو ګذرو خبره کولی شي نو دا چونکی د هغه په ترجیحاتو کې نو شامل دفاعي په ترجیحاتو کې شامل و او د اختیاراتو مرکزیت په ترجیحاتو کې شامل و د هغه د وجنا د سیاسي بیانې جوړ کړی شو چې هغه ته او د سیاسي بیانې جوړ کړی شو چې هغه بالکل په دفاع باندې ولاړ و او هغه غیر چاپیر ریاستونو سره په یو قسمه تنازع باندې ولاړ و او د ځان د دنیا نه د جدا کول په حواله باندې ولاړ و لکه د دنیا نه ځان جدا کول د دنیا تهذیب نه ځان جدا کول سماجی حواله باندې مریتتی حواله باندې او هغه د پاره داسې بیانې جوړول چې هغه ګویا کې حب الوطن سره به هغه یا د وطن سره یا ملک سره به هغه سره مینه کوي یا هغه کس به مینه کوي چې کوم کس د ریاستی اشرافي دا قسمه د دفاعي اخراجاتو بیانې اومني او د سیمه کې دننه د تنازعاتو بیانې همني دا به ګویا کې وطن سره مینه کې څوک چې دې باندې اعتراض کوي یا څوک چې دې متبادل رائے ورکړي هغه به حب الوطن محب الوطن بني هغه وطن سره مینه نه کوي او هغه به غدار یا هغه به چا یې چنچي دا څه قسمه بیانې چې څنګه په میډیا کې په مخ کې لاړه دا هغه د وجنا په بشري حقوقو د هغه د وجنا په انساني تحفظ او هغه سره تړلي ټول عوامل او هغه سره تړلي د جون د اسانتیا او د جون د پرمختګ چې کوم لارې ګذري وي هغه یو غاړه ته او شاته واچول شي او دغه د دفاع نو په نظر په مخکې لارو ګویا کې پاکستان یو سکیورټي سټیټ جوړ شو او د فلاحي ریاست د تلو چې کوم اداري شوی وي هغه په منځ کې پټ کړی شي
پروفیسر صاحب تاسو ته به اوس د روژماتي ټیم دی لنډ پوښتنه کوم لنډ جواب کراته وای د پاکستان په دغه مفکوره کې یو خو عافیه صدیقی ده چې هغه هم د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان لور ګڼل کیږي او بل خو ملاله یوسفزی ده چې هغه دغه طرحګرو ښکار ده او هغه هم هغه ته هم یو ایوارډ ورکړل کیږي دا سوی نه او بیا د ملاله په نوم باندې په دغه ملک کې څه کارونه وشي
فیروز خان پلنډو ټکو کې ملاله یوسفزای او د اغه مفکوره دا په بنیادی توګه په پاکستان کې د نننا داسې یو لکیر راکاږي چې یو غاړه د تهذیب سره تړلې د ترقی او پرمختګ سره تړلې د بشري حقوقو سره تړلې مفکوره دا چې اغه د ملاله یوسفزای مفکوره ده او بلې غاړه اغه مفکوره ده کوم چې د ارتکاز مرکزیت مفکوره ده کوم چې د زور د استعمال مفکوره ده کوم چې د انتهاګر فکر مفکوره ده او کوم چې یو خاص قسمت توجی په ټول خلکو په زور منلو د پار حسکی هغه مفکوره ده نو یو ګویا کې د تهذیب مفکوره ده بل د وحشت او بربریت او د ترهې او د یړې مفکوره ده د پاکستان ولستا او د پاکستان حکومت تا او د پاکستان ریاستی ادارو تا دا قسمه ترجیحات به هر حال متعین کول دي دا قسمه خو کول دي چې هغه د تهذیب د بنیادی حقوقو او د پرمختګ مفکوره علی که د وحشت او بربریت مفکوره علی
ډیر زیات مننه کوم پروفیسر صاحب تاسو د وخت راکولو د خوګو
ډیر خوشاله شئ
خوشاله شئ ګران اوریدونکو زمونږ نننۍ موضوع چې تاسو ته معلومه ده د ملالی یوسفزی په اوسلو کې هغه غونډه ته وینا چې کوم بد راروان ملینیم یعنی د راروان چې کوم پنځه سکالې دی په دې کې به کوم اهداف دي تر لاسه کړي او بیا په دغه غونډه کې ملالی یوسفزی په حکومتونو باندې په هیوادونو د په مشرانو باندې غږ کړی دی چې که د اته ورځو د پوځي چې کوم هغه کیږي خرچه کیږي په جنگونو باندې او په پوځي وسلو په استعمال باندې که دغه بچت شي نو د یو کال د پاره د نړۍ ټول ماشومان څوک چې کر سکول نه بهر دي نو هغې ته فری یعنی بغیر ویډیا تعلیم د یو کال لپاره ورته ورکولی شي په اسانه باندې زمونږ زمونږ موضوع هم دغه ده چې د نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف سره د هغې ملاقات شوی دی. نواز شریف ته څه غوښتنې کړي دي؟ هغې ورته ویلي هم وي چې پاکستان ته دې راشي. او بیا دا چې ملالی یوسفزی ورته هم ویلي دي چې د حکومت چې کومې ژمنې کړي دي، ویلي وو چې 40% برخه به د جی ډی پی یا د کوم دا وایو په اسانه کې د بجټ دا به تعلیم ته ورکوي، نو هغه هم هغه ژمنه نواز شریف نه ده پوره کړې. نواز شریف ورته په دغه ملاقات کې ویلي چې کوشش به کوو چې دغه وکړو، خو تر اوسه پورې د 2% نه کمه برخه چې ده هغه تعلیم ته ورکول کېږي، یعنی 2% هم پوره نه ده. په دې باندې خبرې کوو زموږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب، هم مرګره شوی دی په سټوډیو کې، دا غو په هم نظر اخلو. نفیس ټکر صاحب په خیر راغلی.
ستړي مشي او ریدونکو ته هم په خیر علی باغ او خرو جماعت ورته غواړو،
او مونږ به ورته په دې ځای کې وړه شانته دمو اخلو. د دمین پس راځو بیا تاسو سره خبرې په مخ کې بوزور سره اوسېږي.
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 0012022505043.
ګران اوریدونکو، تاسو د ډیور ریډیو سره ملګری یو. نن په پریس کانفرنس کې مونږه د ملالی یوسفزی چې کوم وینا کړې ده په اوسلو کې، په نړۍ کوم غږ کړی دی، او بیا د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د دې خپلو کې خبرې اترې شوې دي، هغه خبرې اترې د هغې سره لږه برخه تاسو د ضیاءالدین یوسفزی په خبرو کې واورېدل چې موږ د خبرونې په شروع کې په پیل کې تاسو ته خبرې واورولې. پروفیسر خادم حسین صاحب زمونږ وړاندې میلمه، او هغه د هغې نظر هم تاسو واورېد. اوس زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار نفیس ټکر صاحب ملګری شوی دی. نفیس صاحب، تاسو به د ضیاءالدین یوسفزی خبرې هم واورېدلې وي، او د پروفیسر صاحب خبرې هم واورېدې. د ملالی یوسفزی د ملاقات په ترڅ کې د پاکستان یعنی پرایورټي اولیت چې دی هغې ته هم، او بیا په پاکستان کې دننه ملاله سدا سوګ دا، او د پاکستان نه بهر په نړۍ کې ملاله سدا سوګ د څه سیمبل دی؟
بیرو صاحب، زبداوې مې چې په پاکستان کې او په هر هیواد کې او په هر کورنۍ کې د ارمان شته چې اولس او د کورنۍ غړي تعلیم حاصل کړي، خو کله کله د دغه ارمان پوره کولو لپاره خلکو مخې ته یو سیمبل نیوي، یا کله ناکله یو نظریه وي خو د نظریې د پاره سمبل نه وي. د پاکستان یا د پاکستان په شان چې کوم ملکونه دي او کومې ټولنې دي، هلته کې اکثره هغه نظریې نه کامیابیږي د کومه خوا سره چې کوم شخصیت وي نه ویني. نو زه فکر کوم چې ملاله داسې یو شخصیت جوړ شوی دی اوس چې هغه نه یوازې پاکستان بلکې که تاسو ګوري نه افریقا دغه شانتې، د ایشیا لری ختیځو سیمو کې دغه شانتې، په لیټن امریکا کې که تاسو ګوري بولیویا غوندې ملک کې چې هغې کې ټول خلک زمینداری کوي د هغې ټولو دپاره، او دلته په امریکا کې هم د هغه ټولنو دپاره چېرته چې تعلیمي کچه کمه ده، هغوی دپاره د تعلیم چې کوم ارمانو یا د تعلیم چې کومه مفکوره یا نظریه موجود ده، دا پخوا راسې موجود ده، داسې نوې خبره نه ده، خو شخصیت داسې منل شخصیت نه و، د ټول یونیورسلی منل شوی شخصیت ورته د دغه نظریې ته نه و په لاس ورغلی. نو زه فکر کوم چې ملاله او د تعلیم چې کومه نظریه ده، دا اوس لازم و ملزوم شوی دی. ملاله د تعلیم سمبل جوړ شوی دی. هر څوک هغه خلک چې هغوی دې سیسته پام نو، څنګه چې ورته په حکومتي کچه پام نشته تعلیم ته، دغه شان د کورنۍ په حساب باندې هم اوریدونکي او موږ ټول کوګورو په هر کلی کې او په هر کور کې د تعلیم د پاره سوچ، د تعلیم د پاره پیسې، د تعلیم د پاره وخت، که موږ خپل وخت ټول دغه شان د حساب کتاب وکړو، خپل پیسې د حساب کتاب وکړو، د خپلو پرایورټیز یا ترجیحاتو حساب کتاب وکړو، نو تعلیم کې دې شي د لیست په اخر کې راشي. نو زه داسې فکر کوم چې اوس د هر چا هغه لیست کې د تعلیم هغه خانه چې ده هغه پړقېدو باندې ده، او داسې پام زه کوم چې ګینیره څوک هر سړی کوشش تاره چې دا په بره بوزي، د هغه لیست کې چې کوم یو دوه درې څلور پنځه نمبر خلکو کې خو دي. نو زه هم چې د ملاله په وجه باندې د تعلیم دا نظریه یا د ارمان یا د نیمګړتیا دا اوس دومره ښکاره ځلیږي د هر چا دپاره چې هر سړی کوشش کوي چې دا په مخکې باندې بوزي. نو زه ستاسو سره پوښتنې په ځواب کې دا وایم چې ملاله د تعلیم سمبل ګرځېدلی دی، او دا یوازې په سواد کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې امریکا کې نه، دا په ټوله نړۍ کې څنګه چې ما ذکر وکړو په هر ځای کې هغه د تعلیم غږ چې دی هغه خلکو ته رسي او خلک ډېر په غور اوري، او دغه شانتې خلک د دغه فند چې کوم هغه جوړ کړی د ملاله فند هغه ته هم کافی مرستې ورکوي.
ستاسو خو خپل هم د ملاله سره ملاقاتونه شوي دي، ناستې شوي دي، د ملاله یوسفزی د پلار سره، ضیاءالدین سره ناسته شوې ده، ملاقاتونه شوي دي. د دوی په اړه باندې یو په دغه پاکستان کې په خصوصیت سره د بعضی افغانانو په حواله به هم وایم، د دوی خلاف یو دغه روانه ده، او خلک وایي چې دا خو د دواړه چې کوم دي دا خو د غرب ایجنټان دي، یا دا د امریکا یا د غربي دنیا، او دا په دغه باندې تاسو خو سره خپل ناستې شوي دي، ولې دا خبره په دې پسې کیږي؟
نو زه خدا فکر کوم چې اول بر پاکستان مثال واخلو. پاکستان کې تر اوسه پورې تعلیم چې دین هغه څنګه چې وختي خادم حسین صاحب ته هم اشاره وکړه، د تعلیم کچا چې دوی کوم د نور نړۍ سره په ګډه باندې یو لوس کړو چې موږ به د تعلیم کچا زیاتوو، په هغه کې د 2015 پورې د بی تعلیمي کچا 80% ده، چې کوم ملینیم ډیولپمنټ ګولز دي په هغه کې د تعلیم لپاره پاکستان کې دې وخت کې 85% د تعلیم کچا شته، خو هغه چې کوم ګول یعنی کوم هدف دی ځان تر 2015 پورې کې خو د هغه هدف کې دوی 80% پاتې راغلي دي، کمزور راغلي دي. نو په داسې ټولنه کې داسې پیغامونه چې هغه د تعلیم د پاره غوچته هغه اکثر په منفی انداز کې اخستل کیږي. په پاکستان کې هر هغه کس چې داغه لږ غوندي دینی علم شوی دی، او تقریبا دغه علم د هر چا شوی دی، وجه دارا چې خلک جماعت ته ځي، تبلیغ کې ځي، اخبارونه چې کم ګوري، کم خطابونه چې غوري، غم خاده له چیزی په دریمه ماندی،
او کسل ډیر سکول ویلی په سکول کې،
او کسل ډیر سکول ویلی نه د اوی دینی علم چې دی اغه یو سخه جوړ شوی دی، یو بنیاد جوړ شوی دی، خو اغه په دومره ورکوټی چوکاټ کې دنه جوړ شوی دی چې هر هغه سیس چې اغه کې د پیسو ګټلو خبره راځي، یا په هغه کې د دنیاوی علم خبره راځي، یا په هغه کې د خټ کور نه د خخت کور جوړول غواړي، یا که په هغه کې سوک تنور وانی او د بازار نه روډه اخلي، نه هغه ټوله ته په منفی انداز باندې کتل کی. او د دې لپاره دغه په خوانی لټریچر چې کوم موجود دی، لکه خلک بادام وي، موږ د خبره ټوله اوریدلو هغه اوریدونکو ته هم پته وي چې رګین کور په کور کې تنور ختم شو نه دا به قیامت راځي، نه کوڅه په کور کې تنور ختم کی او بیا زی د بازار نه روډه روډ نه، خلک دغه یو منفی انداز کې ورته ګوري چې دا خو جوړ قیامت را تر لنډي. نو زه ځکه فکر کوم چې دغه یو خو دغه فکر موجود دی چې د دنیاوی تعلیم لپاره هغه منفی پروپاګاندا دومره ډېره شوې ده چې خلک هغه ملاله یادې چې ګنیاره دا یو منفی فکر په لار باندې روانه ده. خدا سوچ هم که تاسو ګوري نه په ختمېدو باندې ورسره ورسره هغه نیرټیو یا هغه مفکوره هم روانه ده چې ګینې دا دنیا چې دا او کو را روانه بل دنیا ده، د دوانو خیر باید سړی وغواړي. په دوانو کې داسې خو نه ده کنه چې سړی په دې کې خوار او ذلیل اوسیږي او صرف د دې لپاره چې بل کې بس هم اوسیږي، نه داسې نه دی. یو سړی دا هم ښایسته ژوند تېروي شي او بل راتلونکی ژوند هم ښایسته تېروي شي، نه دغه سوچ هم روان دی ورسره، او د دې بل سوچ د ختمولو لپاره په مخ کې باندې روان دی. دویمه وجه دا ده چې په پاکستان کې که تاسو کدل په 1400 او د 1400 مخکې چې کوم کلونه دي، په دې ټولو کې یو جهادي نیرټیو موجود ده، جهادي مفکوره موجود ده، هغه کې مذهبي مفکوره په زیاته دغه اوچتره سوره ده. نو دغه هم یو وجه ده چې ګینیره دغه خلک چې هغوی د تعلیم خبره کوي او تعلیم رڼا راولي، تعلیم چې دی هغه خلک د دې جوګه کوي چې هغه د حکومت یا د سټیټ چې کوم پالیسیان دي په هغې باندې نیوکې وکړي، نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره هم د دې خلاف دا پروپیګنډا روانه ده. او دغه شان که موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان کې هم په سټیټ لیول باندې یعنی په حکومتي کچه باندې د ملاله هرکلی شوی دی. که په ځینو پښتنو ټولنو کې داسې خبره کیږي یا په نان پښتنو ټولنو کې نه ممکن داره چې هلته کې د طرفګنۍ اثر هم وي. ممکن ده چې هغه نسلي نظر نه هم ورته ګوري. ډېر خلک به وایي چې یاره دا پنجابۍ ولې نه ده، ډېر خلک به وایي چې یاره دا بلې ژبې والا نه ده، ډېر خلک به وایي چې دا پښتنه ولې ده. نو دا ټول داسې شیان دي چې هغه په دغه بغزما ویا کې ورته بزو یا مچ دې ته مختلف رنگونه ورکوي او خامخا دا کوشش کوي چې ګنیار په دې باندې یو لیبل کیږي.
خود ملک په سطح کې وګورو، دلته په امریکا کې یو غټه یونیورسيټي ده او هغه تقریبا مونږ تلی هم هغه د ملاله د کتاب رواخسته د خپل د نصاب برخه چې هغه مشمن ته وي، ځکه چې هغه یو انسپیریشن دی د هغه لپاره، یو مثال دی د هغه ژوند او ډېر اهمې برخې د هغه د ژوند نه راخستې دي. خو په دغه پاکستان کې د سټیټ زه خلک خو به دا ووایو چې خلک خو نه خلکو خو دا فکر دی، خو دغه سټیټ چې کوم دی، دغه ملک چې کوم دی، د دې ملک ته حکومتونه چې کوم دي، دغه پارلمان چې کوم دی، د هغې د خوا خو هم داسې څه ملاله کوم ده چې اون کړی نه ده، یعنی خپله کړی نه ده. نو که دا به غلطی
دا خبره بالکل ستاسو سمه ده. او زه به دا ووایم چې ملاله او د هغې فکر دا دواړه مثبت دي. لبد قسمته که د پاکستان یا د پاکستان غوندې ملکونو یا ټولنو کې دغه فکر او دغه شخصیت څوک نه خپلوي نه ځان ته تاوان پیدا کوي. ګنې دلته کې مونږ ګورو په انګلینډ کې، په امریکا کې، په ځینې افریقایي هیوادونو کې خلکو ملاله خپله کړې ده او د هغې په وجه باندې په هغه ملکونو کې د تعلیم دپاره هڅې هم زیاتې شوې دي. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، دلته په واشنگټن کې جارج واشنگټن یونیورسټي کې د ملاله د کتاب په حساب باندې په هغه اساس باندې یو جدا کورس جوړ شوی دی او هغه د ښځو چې کومه څانګه ده په هغې کې هغه ښه ښودل کیږي. دغه شانتې مونږ یې وینو دلته کې چې کوم زموږ ملګري دي هغوی ته هم پته چې څومره د امریکې پبلک سکولز دي. دلته پبلک سکول حکومتي سکول ته وایي. څومره چې حکومتي سکولونه دي، نه په پرایمري لیول باندې او دغه شانتې په سیکنډري لیول باندې، هغوی ته ملاله هر دویم میاشت، هر میاشت دغه شانتې راغیره پر پروګرامونه کیږي چې هغوی هغه وګوري چې ملاله څوک ته د دې کار څه دی، ولې دې نوبل انعام وګټو، د هغې باندې ورته یو پیژندګلو ورکړی کیږي. دا د کتاب په شکل کې هم ورکړی کیږي، په دې باندې سیمینارز هم کیږي. او دا کیسې دغه شانتې په نایجیریا کې هم روانې دي، دا د کډوالو په کیمپونو کې هم روانې دي، دا په ترکی کې هم روانې دي. دا ان تر دې چې که دا پښتانه ځان ته ډېر غیرتمند وي او د تعلیم مخالفین وي، نو زه به دا ویم چې له دوی نه زیات وروسته پاتې خلک د عقل دغه په حساب باندې وایم، د تعلیم په حساب باندې، لکه عربان چې کوم بدوین عربان دي، هغوی هم ملاله فالو کوي. او دغه یو وجه ده چې د دوبۍ یا د متحده عرب امارات د مشر ښځه ورسره ویني، هغوی را غواړي. ډېرو ملکونو کې ډېر مشران غواړي چې د هغې سره یو فوټو سیشن وکړي، د هغې سره یو خطو کتابت وساتي. ملګري ملتونه ملاله استعمالوي چې راشي تقریر وکړي د تعلیم په حق لماندې. نو ملاله داسې یو سمبل دی چې ټول خلک ته فایده اخلي. او دا به ډېره بدقسمتي وي چې د ترقی یافته دنیا ماشومان خو ملاله ځان له خپله کړې ده او د هغې نه د تعلیم هغه رڼا اخلي. او د هغه خلکو چې هغوی ته د تعلیم ضرورت دی، پاکستان، افغانستان یا افریقا کې یا بل ځای کې ملک وي، او هغه په زیر دی چې رڼا ته واخلي، نو خپل د ځان او د ملاله یا د ملاله د فکر په منځ کې یو لوی د اوسپنې دیوال جوړ کړی دی، نو د ځان تباهۍ په لبه دوی روان دي.
یو پوښتنه که زه داسې وکړم چې د نواز شریف له خوا د ملاله نه غوښتنه شوې ده چې هغې راشي پاکستان ته، او هغې به په خپل د ملاله فنډ به هم په سوچ کوي، ملاله به خپله هم کوي، د ملاله کورنۍ به هم کوي. او خو که چېرې ملاله به لاړه هم شي، نو دغه حکومت نه داسې تمه لرئ چې د ملاله کوم مشن دی؟ ملاله چې څه دپاره وویشتلی شوه، د هغې د ژوند د اخیستلو کوشش شو، هم دغه خپل سبق یې و، دغه خپل د جنکو د سبق او یا د طالب د خوا چې کوم تړل شي سکولونه، د هغې خلاف یو آواز و، او هغه نن هم هغه آواز دی. یعنی زما پوښتنه د همدغه جوړیږي چې ملاله که لاړم شي، نو دغه د حکومت بګندې د نواز شریف حکومت شو یا بل حکومت، خو د نواز شریف حکومت اوس په اقتدار کې دی، د دې به یو پرایورټي جوړ شي، دې به د ملاله د دینوم نه واخلي دغه فائدہ او کڅ سیاسي ګټه پته ترلاسه کړي.
زه خداسې فکر کوم چې د پاکستان اوسنی حکومت او دغه شانتي اغه نور حکومتونه یا نور ګوندونه چې دا غوي کم اغه سیاسي جنډه مخه ته کې خو دي او خلکې کتي هم شي، د هر پارټي خپل یو سیاسي جنډه وي، اغه یو کتاب چم وي، په هغه ټولو کتابچو کې چې سړی وګوري نو اغه کې داسې ښکاری چې دا کتابچو په حساب باندې کوم موږ وګورو د نواز شریف او عمران خان او جماعت اسلامي او عوامي نېشنل پارټي چې کومې نورې سیمیزې پارټي دي، پاکستان پیپلز پارټي، نو د تعلیم لپاره په هغه کې چې کوم دوی خیالي کوم بجټ ورکړي یا خیالي کوم حساب کتاب یې خود چې موږ به تعلیم دومره په مخ کې بوزو، نه هغه دومره زبدن چې حوصله من نه دي. او چې بیا کله په حکومت کې راشي نه خو بیا ډیر کم شي. مثال اوسنۍ حکومت ته، اوسنۍ حکومت هم په خپل چارټر کې هغه کتابچې کې ویلو چې دوی به 6% تعلیم ته بجټ ورکوي، خو حال دا چې د دویم بجټ ته، او په دویم بجټ کې دوی 2% پیسې ورکړي دي تعلیم ته. او زبر تیر بجټ خبرو کوم د 2014 لکه 2014 کې چې کوم بجټ دوی د تعلیم لپاره ورکړو، هغه 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 تجزیه یا هغه سړنه په دې باندې هم عملي کېدی شي. هغه په اصل کې تعلیم لپاره پیسې 11% کمی شوې دي، یعنی نه چې 2 یا 3% سیوا شوې، ځکه چې خلکو پکې د ګرانۍ هغه چې چا بجټ جوړوو هغوی پکې د ګرانۍ هغه ایلیمنټ هغه انصر پکې پرېښوده وو. 11% انفلیشن یعنی ګرانۍ جوړه شوې وه په 2014 کې، نو که ته 2% تعلیم ته سیوا کې خو اصل کې ستا بجټ رو غورځېد، نه چې کم شو سیوا شو. په نمبر کې خو ډېر ښکاري، خو په حقیقت کې هغه کم ښکاري، ځکه چې کم سکول مخکې په 2 روپۍ باندې فرس کا چاک کېده، نو اوس هغه چاک په 100 روپۍ باندې کېږي، نو په ظاهره خو تا هغه خو اوس به تاسو 3 روپۍ به زیات نه زیات، بیا هم تا ته 1 روپۍ کمی د چاک اغوستلو
دپاره. هغه سره به دا وشي چې چاکونه کسل چاکونه لګي، نو چې هغه لپاره څونه پیسې وي نو 50 چاکونه به پوشي،
50 چاکونه به پوشي. ځکه ګراني د ټوله راغلی که نه، دا کله ناکله په بجټ کې دا فکر سي کله موږ وایو دی کې دوی هغه د ځینو سیزونو کې خاص کر د تعلیم په مت کې هغه کې لکه هغه شانتي زیاتوالی په کار د څنګه چې د ډیفنس د دفاع دپاره کېږي، په ترقیاتی د ترقی چې څومره شوزونه دي، که هغه صحت دی، که تعلیم دی، او که هغه سړکونه دي یا د اوبو نظام دی، هغه کې هم دومره حساب سره زیاتوالی په کار دی، په څومره حساب سره چې پاکستان په دفاع کې زیاتوالی کوي د دفاع په بجټ کې، نه البه د ګرانۍ د هغه ریشو سره چې دی سیزونه سم رواني، که داسې نه وي نو پوه شو چې سیزونه کم شوي دي او ګرانۍ ډېره شوې ده او زمونږ پیسې د تعلیم لپاره کمې شوي دي. نو دغه ته زه راځم چې که موږ نواز شریف ته وګورو نو په بجټ کې هغه ځان ښودلی او هغه داسې ښوده چې تعلیم یې ډېر کم، هغې ته ډېرې کمې پیسې ورکړي، نو ملاله خو د هغه دپاره یو سیاسي ګټه کېدی شي، د هغې ورتګ د هغې له ده سره لیده کاته، او بیا کېدای شي په راتلونکي الیکشن کې ملاله تصویر په هر ځای کې ښکاري د نواز شریف سره، ډېر خلک به هغه مور پلرونه او په ښاري سیمو کې هغه خلک چې هغوی تعلیم غواړي د بچو دپاره هغوی بله ټول ووټ هم ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې ګینې بل ځل به بیا دا به سره 2% په ځای باندې 13% سیوا شي د تعلیم بجټ.
لږ راسره اوسئ، وړه شان ته دمه به والو، د دمې نه پس راځو، موږ خپل بل میلمه ته هم کوشش کوو. ګران اوریدونکو تاسو هم راسره اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو تاسو د دیو رادیو سره ملګری یو. نن په پریس کانفرنس خبرونه کې مونږه د ملالی یوسفزای چې کوم مشن دی د تعلیم د خورولو په ټوله نړۍ کې، او بیا په اوسلو کې د ناروې په دغه سرخار کې یو غټه غونډه شوې ده، او د هغې کې د تعلیم په خصوصا د چې کوم اهداف یا یو هدف ایښودل شوی دی د هغې په اړه باندې هیوادونو د هیوادونو په نمایندګۍ د هغې مشرانو ژمنې کړي دي. ملالی یوسفزای پکې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کړي دي، او هغې هم د یو بل نه څه غوښتلي دي، یو بل ته څه مشورې هم ورکړي دي. نو نفیس صاحب، دغه د ملینیم چې کوم دا اوس تاسو پکې د سسټینبل ډیولپمنټ ګولز چې وته وایي، دا خو تیر کې ملالی په خپل خبرو کې یو خبره کړې چې تاسو خوب وړوکې لیدلی و نو ځکه مو لاس سره وړنې دومره وړې او کمې راغلي د وته وی چې تاسو لوی
خوبینه غټ غټ غټ
نتیجې به لاس راوړي دی هغه د 18th امندمنت باندې یو خبره وشوه چې دا چې کوم اتلسم ترمیم شوه د دې سره تعلیم چې کوم دی دا لاړو ثبوته او زیاتین په خپل خبرو کې دی من نو شریف ته دا وی چې دا ټیک ته ثبوته لاړو خو هغه کې د مرکز لخوا تاسو هم داسې کوي چې په کال کې خیر دی یو صوبې ته یو سکول ته ځي خو چې دا 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 یو یو مومنټم واخلي دا دا خلکو ته د خبره کې خو زما خل ډیر وزن دی ولی ک دلته کې دا اوس وای چې اتلسم ترمیم لاندې غته لاړه نو ثبوت د مرکز او د ثبوت کې اختیار د یو بل سره رابطه ختم شو په دې باندې وکړه
نه دا خو زما په خیال باندې ډیره اسانه خبره ده مرکزی ګوره په پاکستان کې چې کله مرکزی حکومت وي نو هغه مرکزی حکومت که شخصیت هر څوک وي ممکن دا هغه رسن نه وي ممکن دا هغه د قبایلي سیمو نه څوک ناست وي پکې خو مرکزی حکومت په معنی نه دی دی چې دغلته به د پنجاب چې کوم آواز دی هغه به زیات وزن لري نو دا خو اصل کې پنجاب او مرکز چې کله دا وایي چې تعلیم خو صوبایي مسله شوه نو په اصل کې ځان د دې نه یو ډډې تکي او په وړو صوبو باندې چې هغوی تر اوسه پورې د ځان ساتلو په جګړه کې اخته دي یعنی هغوی چې ځان ژوندی وساتي دا به هم غټه توروي نو هغوی په دې حالاتو کې چې ټولې پیسې څومره چې راځي ګوره په پاکستان کې چې کم بجټ دی او کم نیشنل پول دی نو هغې کې یو څو خبرې دي چې هغه زه وکړم لکه چې موږ هر ځای ته وګورو که هغه هر څه دي که هغه یو ډپارټمنټ دی که یو شعبه ده لکه دوی وایي چې حصه به قدر جوسه خبره کوي که نه نو دې سره به ټول قومونه متفق وي چې یاره پنجاب ډېر دی نو بس ټیک ته په وزارت تعلیم کې لري خلک هم ډیری خو سوال دار چې آیا په وزارت تعلیم کې د سند بلوچستان او د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو خلکو ما غوم رشته سمره چې راغوي شمیره ده کنه نه جواب اکثر نه دی لکه هغوی پارس کې ډیر ډیر دي او د خپل شمیرې نه یا د خپل ریشو نه زیات دي سو ځله زیات دي نظر خبره په دې سامه د کومه چې دا خو یو ډیره خپل ما غوی ته په لاس ورغلې ده چې دا اوس د صوبو مسله ده د صوبو مسله ده صوبو سره فن شتري خو مرکز دا په دې باندې نشي ختمه په دې یو باندې مرکز په دې کې به پریکټیکلی یعنی عملا به په دې کې شاملېږي او هر غزه کې دا د آئین برخم ده هر غزه چې هغه روستو پاتې دي مرکز باغ کې ډېرې پیسې ورچي
ډېره مننه کوم نبي سکر صاحب زموږ سره زمونږ درې میلمه ډاکټر احسان علي صاحب چې د عبدالولي خان یونیورسيټي وایس چانسلر دی مشر دی مرګره شوی دی را سره ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلی ویم
السلام علیکم جی السلام علیکم
ډېره مننه تاسو ډېره مننه او زه په دې ځای باندې تاسو ته
ډېره مننه
زه تر کوم ډېره زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو مننه چې سره د دومره د روزي ماتي په دغه وخت کې تاسو مونږ ته ټایم راکړی دی خو مونږ دا وایو چې د نواز شریف او د ملاله ملاقات شوی دی او هم د ملاله بد قسمتي به وایو چې په خپل وطن او په خپله خاوره باندې نشي کولی چې هلته ژوند وکړي نو د اوسلو نه مخکې هم چې هغه به د نوبل انعام واخیست جایزه نو زه ورسره هم زه هلته ومن ما ته خپله یو خفګان ودرېده چې د هندوستان هغه چې کوم دی کیلاش ستیارتي هغه خپل وطن ته لاړو او ملاله لاړه یو بل وطن ته خو بیا هم دغه ملاقات شوی دی څه یو بل نه غوښتنې څه ژمنې کړي دي خو تاسو د ملاله دې فکر ته څنګه ګورئ چې ملاله اوس یو ګلوبل نوم دی خو په پاکستان کې دننه لا د هغې څه د کار په حواله باندې یا د هغې د اکسپټنس په حواله څه نشته
دروسان ډېر خوري خبره تاسو کوم ملالې سره زما یو د درې ځله ملاقات شو یو د لومړي ځل کراچي هوایي اډه باندې چې په پلان سره تللی و بیا په سوات کې په میوزیم کې سره ملاقات شو یو د مردان کې سره ملاقات شو
خجی
هغه په هډه را ماشوم اچ کې دا مسله پیښه شو کنه
او
نو د قسمت نه دا یې د عمر نه دی نو پرون ما وی اوریدل چې په کې کوم د تاسو اصل کې هغه خبرې کولې ما خپل څو داري چې دا زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده چې هغه کوم لیول پر رسیدا یا کوم مقام هغه راځي تکلیفات په دې حاصل کړو زما زما خیال دا دی چې سوات خلک یا د دې سیمې خلک د ملګن د ویژن خلک د پښتونخوا خلک او بیا د پاکستان خلک چې مونږ کوم سفر شوي یو نو د ملالۍ خو عزت په خپل ځای هغه یو نوبل پرایز یا د هغې ریسپیکټ یا دنیا ریکګنیشن خو زما دا سوچ دی چې مونږ پښتانه ډېر وروسته پاتې شوي او د دغې د وجې نه د ملالۍ غوندې خلکو ته دا تکلیف ورسېده. دا یو ملاله وه، دا په زرګونو ملالې زمونږ شهیدانې شوي دي او د قشانې ملال زمونږ بچي وروڼه تربوران چې دي هغه ټول په دې کې تاسو ته پته ده بلوچستان کې او په پښتونخوا کې او بیا اوس نور هم پنجاب او سند ته کراچۍ ته دا خبرې ورسېدې. نو که د دې نه مونږ داسې یو کورس عملي شکل ورکړو لکه څنګه چې عمران خان صاحب په دې خپل علاقه کې جوړ کړي یا په یورپ کې خلکو د مستې جوړې کړې دي یا کالجونه جوړ کړي دي، نو که داسې یو طریقه مونږ جوړ کړو چې مونږ ستاسو غوندې خلک ملالې ته یو لار ورکړو خو ماشومه ده هغې خو سوچ به وي خو دونه ډېر نه، نو که مونږ پښتانه ایجوکیټ کړو او هغه مونږ سره په دې چندو کې ملګرتیا وکړي زمونږ په صوبائی بجٹ کو جی پسوات کی نسی ڈاٹا سے کتلی اگے تا دما خیال نہیں کہ حکومت سپیشل طور پر مثلا نہ بیا پی روپے ور کرشی او اگے باندې بسر تنخواہ جان ان برابر کی دا سے دم مردان دا حل دے دس کرو روپے سارا نہ ا تے با کس ول منگا تقریبا 70 کروڑ روپے خپل پیدا کی ور سوات کون تے زے کہ راہی غریباں نے سٹوڈنٹاں نے کتم یہ جنگ زپلی ری اور حالات زپلی ری تے مستمر لکھ کال کہ کدی او داس تو یو توخ بنیاد منجیرو او زما خو خپل سوچ داري چې تاسو خو زموږ د یو 150 کارونه دوستانه را زموږ دلته بلا دوستان ملګري دي هغه څوک یو فیلډ کې یو بل کې ملاله چې مونږ ته دا سپورټ راشي چې بار دنیا نه مونږ ته یو سپورټ راشي او په دې سواد سیمه نه چوری شو د بونیر د دې غرونو او سواد نه او راځي لاندې د پېښور سیمه ته بیا اسلام آباد ته او په دې علاقه کې خلکو ته مونږ تعلیم ورکوو د سکول نه والا تر کالج یونیورسټي پورې او کوم ملکونو ته چې دا ځینو دغه ملک ته زموږ دا درخواست تاسو ته کړی چې دغه یونیورسټي دی یا د تعلیم په حق له کوم دغه کانفرنس سره ډېر ښه دی. موږ وزیر اعظم صاحب ته موږ درخواست کوو چې ملالې په نوم دی یو داسې فنډ دی چې د تعلیم فنډ دی د ډیولپمنټ او هغه په دې پښتونخوا کې په دې علاقو کې په سیمه کې په دې ټرایبلو کې زموږ چې دا کم بیس ورډ علاقه دي نو نه د جنګ بیا ویدل په دې علاقو تاسو ته پته ده د جنګ حل چې د سواد پر 2000 کال نه ډېر بعد یو بونه تاسو ته یاد دي تاسو په خپل دغه سیمه تعلق ساتي قرآن نه خلکو نه د جګړمار جوړ دغه جوړ شي ته حالات الته له بار نه پکې خلک راغان فلټریشن پر دې خلک راغ غربت دي تو کو ته ریښوت ورکړي چې څه داغه نه خلک خراب شي کله چې تعلیم راشي نو په تعلیم کې بیا بدمعشي تو پکماری دا ختم شي نو موږ سره دنیا خېګړه کوي ملالې په ذریعہ کوي میرے ملالې بی بی په نوم باندې داغه په دغه نه موږ ته دنیا سپورټ راکړي او موږ ورته دې نه د خاص خلک د بنیر خلک د ملکان ډیویژن خلک کم چې ملالې سره نیک سره غتلې دي هغه به موږ دې نو څو تلې دې د بار ملکونو ته موږ په دې یو پلیټ فارم ورکړي او د ایجوکیشن یو فاونډیشن چې په کار دې موږ جوړ کړي موږ ځان خپل ځخو دغه شان په سره دې موږ تاسو ته څنګه ښکارلې په خپل ته ځان وکړ کړې تاسو ته امریکې ته ورسېږي موږ هو چې دلته ورته ځان ضبط بالکل وتوقف کړي او دې سره چې په دې دغه کې هیڅ غواړو نه چې د ادارې ولې جوړې کړو او په داسې دوه درې موږ جوړې چې د ملالۍ نوم په دنیا کې ډېر زیات روښانه شي د هغې یو تسلسل به شروع شي او هغه به موږ د تعلیمي رقې په شکل کې هغې دنیا کې دلته موږ د لاکونه کېښودو موږ ته لږ غوندې چې سپورټ په کار دی ځکه چې په دې وطن کې هر څه شته څه نشته وسایل کم دي غریب ملک دی نو هغه سوچونه شته زموږ د دنیا سره رابطې دي او خلکو یونیسکو خلکو سره لیکونه دي امریکې سره او یورپ سره فارس سره او انګلینډ سره نو که داسې یو طریقه کار جوړ کړو او ملاله بي بي موږ سره کښېني او وزیر اعظم صاحب زموږ چې دی او د بار ملکونو خلک چې کوم اوارډ ورکړي نو چې دې کې تعلیمي بنیاد باندې موږ یو سیز جوړ کړو یو فاونډیشن او هغه د علاقې د بچو ته چې کوم خلک د ملاله په شانتې نور دلته پاتې شوي دي ملاله بي بي سره خورا پاتې هغه او انګلینډ کې لکه بخوي که داسې پلتونو خلک زموږ بچي دلته پاتې شي ماشومانې ماشومان چې هغې خلاص نشي ویلې یا مقاومت نشته ویا وسایل نشته نو په دې کې کوم سره کومک دنیا اوتی دا به د دنیا د پاره هم یو ډېر لوی خبرې په دې وطن کې نو بیا خلک څه پکماری نه کوي دا د مجبوری له لاسه خلک کیږي د لږې نه مړ کیږي او کوېږي نه او ورته بار خلک راځي ځي ورته وسایل ورکوي چې یو ځای جنګ یې څه بل ځای وژني نو زما خپل سوچ دا دی چې د ملالې بي بي نوم موږ ورته مبارکي ورکړو موږ خپل وزیر اعظم صاحب ته همدا خواست کوي چې د ملالې په نوم باندې یو فاونډیشن جوړ کړي او په هغې کې اول پاکستان حکومت ډونیشن ورکړي او بیا پښتونخوا حکومت او بیا موږ هم ډېر کمزوري نه یو موږ انډیویجولي د خپلو تنخواګانو نو د خپلو هغه د بچور د سیټ نه پیسې وباسي هغه ته چنډې ورکړي که خیر هو تاسو ته اندازه ده چې څو یورپ پولیسي امریکا پولیسي هغې د یوې یونیورسټۍ خرچ کړي هغه زموږ د ټول ملک خرچ کړي
ڈاکٹر صاحب دیر مننم کوم استاسو دا چې کوم مشوره ده دا نصیحت ته دا به زه انشاء الله هم د ملاله د پلار سره د ملاله سره ډیسکس کوم که خیر وي او استاسو ډیر زیاته مننه کوم استاسو د شخصیت نه پښتانه خبر دي چې په کوم طرف تاسو تاسو نه د خدماتو غوښتنه شوې ده نو رڼا مو خوره کړې ده او آبادي مو راوړلې ده ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته مننه کوم ګران اوریدونکو زمونږ د خبرونې وخت تل سر ته رسیږي کنه غوښتل مو چې ډاکټر صاحب سره ډیره خوږې اوږدې خبرې وکړو خو اوس به در نزه او زما همکار بختور شاه اجازه ته غواړو په مخه مو ښه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو